افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. پیل په نیم ساعته خبري مجله کوو. په خبری راپورونو کې به واوري چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې افغان سفیر کابل ته وربللی. نن چهار شنبه ده، د وری حمل اومه د مارچ میاشتې اوویشتمه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مړی موندل سوی چې تېره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات یې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو بې مسؤلیته څرګندونو د اعتراض په توګه کړي دي. عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي و چې د افغان حکومت دریځ د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. د په خبره چې د یو موقت حکومت جوړول د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره یوازنۍ حل لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه وګڼله. دا ډول څرګندونې دویم ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرارېږي. دا ډېره څرګنده مداخله ده او د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د صبغت احمدي په خبره چې کابل ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لستنېدو او له نوموړي سره تر مشورې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې په سفر وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به د دې سفر په لړ کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ سي. د نوموړي دا سفر به چې د دوشمې په ورځ پیل سوی د اپریل تر 10 دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي د شغلی خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغان لوري په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل سي. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن ماشوم مړی موندل سوی چې تېره اونۍ اختطاف سوی و. د دایکنډي امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل تشتونکو تېره اونۍ د الانور په نوم د کوچنۍ د شهرستان ولسوالۍ له فیض آباد کلي څخه تشتولی و چې په دې وروستیو کې مړی په یوه څاه کې موندل سوی دی. د شغلی غفوري په وینا تشتونکو د دې ماشوم له کورنۍ څخه پرله پسې د پیسو غوښتنه کړې وه او کله چې هغوی د دومره پیسو په ورکولو نه وتوانېدلي نو په ډېره بېرحمۍ تشتولی ماشوم وژلی او مړی یې په یوه څاه کې غورځولی دی. د دایکنډي امنیه قمندان ویلي چې د پېښې په تړاو یې یوه ښځه او سړی نیولی چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. تېره میاشت په کابل کې تښتونکو د ماسا په نوم یوه 16 کلن نجلۍ لومړی وتښتوله چې وروسته یې ووژله. په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 کسانو ته رسېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د سیلابونو له کبله د راټولو سویو اوبو تخلیه او سیلاب ځپلو ته ځان رسول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
من از ارتش و سپاه میخوام که
زل پاوت او سپاه پاسداران څخه غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپاه پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشولو په برخه کې شوړتیا او امکانات لري. البته نور ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګې راډیو فردا دراپور لمخي سیلابونو ډیره مرګجوبله په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې خلکو ته اړولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر 15 کسانو او بنسټونو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون سه‌شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تازه بندیزونه پر هغو نسبتا مخکشو شرکتونو لګیدلی چې له سپاهي پاسداران د ایران د دفاع وزارت او د دې هیواد له وسلولو ځواکونو سره په ایران کې دننه متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ارتباط کې وو. د بندیزونو په لست کې د 2 بانکونو او مالي بنسټونو لکه انصار بانک، اطلس صرافي او د ایرانیانو د اطلس شرکت په څیر نمونه لیدل کېږي. د روسي د چیډونو کمیټه وایي چې د یو پخوانی وزیر خلاف د مالی درغلی په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. میخائیل ابیزوف په سایبریا کې د انرژي د یو ارزکونکي شرکت څخه د 2.5 میلیون ډالرو په اختلاس تورن سوې ده. د روسي د چیډونو کمیټې د سې شمه پر زویل ابیزوف د فدرالي امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوې ده. د چیډونکو په باور د پخوانی وزیر 15 شریکان هم درلودل چې پیسې پټولې او هغه لروسی څخه بهر استولې. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د میخائیل ابیزوف په اړه د نوموړي تر نیول کېدو مخکې راپور ترلاسه کړی و. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغانستان د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اعتراض په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی وو.
اعتراض شدید شد در پیوند به اظهارات خیلی مسئولانه اخیر نخست وزیر پاکستان در مورد روند گفتگوهای صلح و ایجاد حکومت موقت بیان نموده.
په کندوز کې نامنیو تیر کال د پوهنې بهیر اغیزمن کړی وو.
دوه ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګه خوانځای د منګه شتمنۍ ټول له خاور سره یو سان کړي.
د نړۍ په معتبر ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه چاپ شوو مقالو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 اروپایي غړو ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت نه پیژني. تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. افغانستان له اسلام آباد څخه خپل سفیر ورغوشتي. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو د اعتراض لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. د عمران خان پر څرګندونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم عکس العمل ښوولی دی. نور تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په څرګندونو غوسه څرګنده کړې او هغه غیر مسؤلانه بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د څرګندې لاسوهنې بېلګه ده. د ښاغلي احمدی په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد څخه خپل سفیر عاطف مشعل د مشورې او په دې اړه د اعتراض په توګه کابل ته ورغوښته. ښاغلي احمدی زیاته کړه موږ د پاکستان د سفارت مرستیال د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر احضار کړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د افغانستان د سولې او د یو موقت حکومت د جوړېدو په ارتباط د نوموړي د بې مسؤلیته څرګندونو په اړه شدید اعتراض واوروه. موږ د عمران خان دا څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ او د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو ارادې ته د نه درناوي یوه څرګنده بېلګه ده. بلخواه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ماښام د عمران خان په وروستیو څرګندونو د غبرګون په توګه پر خپل ټویټر ولیکل په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغېز نه درلود. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکی د افغانانو لپاره دی او یوازې هغوی یې په اړه پرېکړه کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د نړیوالې ټولنې رول دا دی چې افغانان په خپلو کې راټولېدو ته وهڅوي. تر دې یوه ورځ مخکې یعنې د مارچ په 25مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریځ د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بللی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د عمران خان له قوله دا هم ویلي چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. دا عمران خان له قوله زیاته شوې و چې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. ښاغلی احمدی وایي دا ډول څرګندونې څو ځل د پاکستان د صدر اعظم لخوا تکرار شوي دي. دا ډیره څرګنده مداخله ده او د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ یوه ښکاره بېلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سربیره اجرایه ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللي. ګڼو افغان سیاستوالو هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې په ورته توګه غندلې دي. عمران خان چې 2 میاشتې مخکې په پاکستان کې د ستارت څوکۍ ته ورسید، په لومړي سر کې ویلي و چې د افغانستان سره به اړیکې بهتره کړي، خو د نوموړي دا 2م ځل دی چې داسې یو دریځ خپلوي چې افغان چارواکي په خپلو کورنیو چارو کې د پاکستان څرګنده لاسوهنه بولي.
د اجمل ان په راپور کې موردل چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونه په افغانستان کې عکس العملونه په راولي دي. په کندوز کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې په تیرو 2 کلونو کې دوی د امن په فضا کې زده کړې نه دي ترسره کړې. دوی په روان تعلیمي کال کې د جګړې پر شکیل خوا وږغ کوي چې خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې هوارې کړي. نور تفصیل له اجمل آریان څخه.
په کندوز کې د نوي تعلیمي کال پیل سره په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د جګړې پر خکېلو خواوغه کوي چې د مسلحانه تحرکاتو پر مهال د دوی پر ښوونځیو بریدونه ونه کړي. د شیرخان لیسې د اتم ټولګي یو تن زده کوونکي مزمل فضلی په دې اړه وویل:
خاص کومه نیروهای امنیتی و دولت مردان و کسانی که در وزارت معارف هستن می خواهیم که تامین امنیت کنند.
موږ له امنیتي چارواکو څخه غوښتنه کوو چې امنیت تامین کړي، څو موږ په آرامه فضا کې خپل درسونه ووایو تر څو په راتلونکو کې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړو. له دې سره سم په دې ولایت کې د زده کوونکو کورنۍ هم هیله منې دي چې په روان کال کې د جګړو شاهد ونه اوسي، څو اولادونه یې په آرامه فضا کې زده کړې وکړي. د یو تن زده کوونکي پلار ایمل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
2 ځله کندوز وسلوالو مخالفینو په یرغل وکړه او د منګ ښوونځی د منګ شتمنۍ ټول له خاورو سره یو سان کړي، خو سکه لی ځینې هیلې ستا منګ به وکړی سو د خپل بچان ښوونځی ته ولېږو تر څو وکړی سي چې د خپل ژوند په پوهه سنبال.
په ورته وخت کې د کندوز د پوهنې ریاست رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې په دې ولایت کې د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي او دغه راز د مسلکي ښوونکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی.
ما میتونیم سال تعلیمي جدید را با پویایی و کیفیت لازم
په نوي تعلیمي کال کې موږ د معرف کیفیت ته لومړیتوب ورکړی او یو اندازه ستونزې شته دي، خو لاړوندې درو غواړو چې د ستونزو لرې کولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا د کندوز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییز حکومت د ښوونکو او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. په کندوز کې په داسې حال کې نوی تعلیمي کال پیلېږي چې لا هم په دې ولایت کې په لسګونه ښوونځي د وسلوالو طالبانو د ادارې لاندې دي او د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي، او دغه ډله د خپل تر واک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. خو بیا د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو پر وړاندې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې اوږده سرلیک لاندې مقاله خپره کړې: د طالبانو 5 کسان چې یو وخت په ګوانتنامو کې زنداني وو، اوس د امریکایانو له استازیو سره د یوه میز شاوخوا کښېني. په دې لیکنه کې راغلي دي چې کله متحد ایالاتونو په 2001 کال کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکوره کړ، حتی له هغو سره چې تسلیم شول د ترهګرو په څیر چلند وشو. نیویارک ټایمز لیکي: دغه کسان ځولانه شول، مخونه یې پټ شول او په ګوانتنامو کې د امریکا زندان ته واستول شول. ورځپاڼه لیکي: اوس د دغو کسانو له ډلې څخه 5 تنه له هغو سره د یوه میز شاوخوا ناست وي چې دوی یې زنداني کړي وو. دا کسان د طالبانو د مرکچیانو دنده لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرایطو شخیشي. د نیویارک ټایمز د خپرې شوې مقالې په باور د سولې په خبرو کې د دغو کسانو ګډون د افغانستان په قضیه کې د امریکا له اوږدې مداخلې سره په ټکر کې دی او د بدلون څرګندونه کوي. ورسپانه د ګوانتنامو د پخوانی زندانی خیر الله خیر خوا په وینا لیکي چې د بند په موده کې هم دا فکر کاوه چې خوشی بشي، ځکه چې داسې باور یې درلود چې غیر عادلانه زندانی شوی دی. خو د طالبانو دغه چارواکي دا خبره هم کړې ده چې کله یې هم زړه ته نه لوېدله چې له دوی سره به خبرې کېږي او دوی به د یوه میز شاوخوا له امریکایي چارواکو سره کښېني. د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د استازیو یوه اساسي غوښتنه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. نېشنل انټرست خبرونه لیکي مخکې تر دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان خپل پوځیان باسي، باید دې ته پاملرنه وکړي چې ولې دغه ځواکونه هلته 13 کاله دېره وو. خبرونه بیا د 2000 کال د سپتمبر پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې طالبانو انکار وکړ چې د دې بریدونو عاملان نور وسپاري، نو متحد ایالتونو پر طالبانو برید وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي که چېرته متحد ایالتونه یو دم خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، هلته به سمدستي سخته کورنۍ جګړه پیل شي. د ګاونډي پاکستان او قطر په مرسته به طالبان هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې درېدلي وڅپي. افغانستان تل دا تور پوری کړی دی چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ کوي، خو نېشنل انټرست پر قطر د دې لپاره ورته تور پوری کړی دی چې د دې خبرونې په وینا دوهې په 1996 کال کې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو طراح شیخ خالد محمد ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه او هغه ته یې ډېر ښه معاش ټاکلی و. نېشنل انټرست بیا لیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به 2 میاشتې سخته وینې وبهي شي، بیا به طالبان بیرته واک ته راشي چې له دې سره به د امریکایي پوځیانو سرشیندنې له خاورو سره خاورې شي او یو ځل بیا به افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو خوندي پناه ځای شي. داعش چې په سوریه کې ماتې خوړلې ده، هغه به هم افغانستان ته مخه کړي. د خبرونې په باور دا ځل به د 1990 لسیزې په څیر نه وي چې ایران به د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت کوي او د طالبانو پر ضد به د شمال ائتلاف په څیر د ځواکونو حمایت کوي. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په دې شرط به له افغانستان خپل پوځیان بهر کړي چې د منتخب افغان حکومت د امنیت تضمین وشي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي دي چې دا تضمین ضروري دی خو کافي نه دی.
افغانستان کې د سهار 8:15 دي. ګڼو وروډونکو سیمیسونه راستولې دي. احمد شکیب سادات له زابل په خپل سیمیس کې لیکلي، پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان کې داسې حکومت په قدرت کې وي چې د پاکستان ګټې خوندي وي، لکه د طالبانو تحریک. نثار احمد الهام له هلمند لیکلي، د پنجاب خبرې هیڅکله موږ ته د منلو وړ نه دي، په کلکه یې غندو. حمیدالله ترافی له اورزګانه لیکلي، د پاکستان د حکومت څرګندونو ته باید افغان حکومت په کلکه ځواب ورکړي چې دا د هغه هیواد شکاره لاسوهنه ده. د پکتیا له ځاځي آریوبه فضل کریم درویش لیکي، د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې خپل هیواد ته یو ګوته نیسي، نوري ګوته په حقیقت کې ځان ترجیح کوي، باید په خپل هیواد کې شریعت نافذ کړي او خپل ستونزو ته توجه وکړي. حضرت ګل د هلمند له ناوي لیکلي، پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. رحمان الله ویسال له پکتیکا لیکلي، د عمران خان وروستۍ خبرې په افغانستان کې ښکاره لاسوهنه ده. محمد اسلام خان سراج له اورزګان لیکلي، له حکومتي چارواکو دا تمه او هیله لرو هغه هوایی بمباري بندې کړي چې په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا په پوهنې ریاست د غرض د دې ولایت د ولسوالیو په مدیریتونو کې د زده کوونکو لپاره د نوي نصاب کتابونه هیڅ نسته، ټول د زاړه چاپ کتابونه دي چې د استفادې وړ نه دي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت باید بهرنیو هیوادونو ته د اوبو د بهیدو مخه ونیسي چې بیا وچکالي سره مخامخ نسو. او حکمت الله حماس له ندالي ولسوالۍ څخه لیکلي، د کندهار امنیه قمندان او والدي د بارکزی قاتلانو ته د مرګ سزا ورکړي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 اروپایي غړیو ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې شنبه پر ورځ ویل چې د جولان د لوړو په اړه د اروپا پخوانی دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر پر دې سیمه د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت پیژندی. نور تفصیل له اجمل ان.
برتانیا، فرانسې، جرمني، بلجیم او پولند چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي، په یو غږ ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني.
په ملګرو ملتونو کې د بلجیم استازي مارک پستان ډی بویتس ویرفا د څلور نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره یو ځای د جولان د لوړو په اړه د خپل توافق متن داسې ولست. د وایي د نړیوال قانون مطابق او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اړون پریکړه لیکونو په ځانګړې توګه د 222 او 429 شمیرو پریکړه لیکونو سره سم موږ د جولان د لوړو په شمول په ټولو هغه سیمو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت نه پیژنو چې د 1980 کال د جون له میاشتې راوروسته اشغال شوي دي او موږ دا سیمې د اسرائیلو د حاکمیت برخه نه ګڼو. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر همدارنګه وویل په زور یا فشار د یوې سیمې الحاق د نړیوال قانون په چوکاټ کې په بشپړه توګه منل دي. د اروپایي هیوادونو دا دریز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه پریکړې سره په مخالفت کې دی چې ویلي دي د جولان لوړې د اسرائیلو د خاورې د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژني. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په وړاندې یوه اعلامیه لاسلیک کړه. تر دې مخکې یو شمېر عربي هیوادونو او همدارنګه روسیا او ایران د امریکا پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي وو. اسرائیلو په 1980 میلادي کال کې په منځني ختیځ او افریقا کې له 12 عربي هیوادونو سره له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته د جولان لوړې اشغال کړي. دا سیمې په اصل کې د سوریې د خاورې برخه وه او د دې هیواد له پلازمېنې دمشق سره شاوخوا 70 کیلومتره واټن لري. په ملګرو ملتونو کې د بلجیم سفیر د سې‌شنبې په ورځ دا هم وویل چې د امریکا لخوا د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو اندېښمن کړي دي، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي بد عواقب ولري او د سیمې په سطحه به یو غیر قانوني الحاق وبلل شي.
ومونږل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 اروپایي غړي ویلي چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. بلخوا روسیه، ایران او ځینو عرب هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني وبلله چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ویلامي پلس لیکولو سره د جولان لوړې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پریکړه چې لانجمنې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې، روسیې، ایران او په منځني ختیځ کې د امریکا څلورو ملاتړو عربي هیوادونو له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې او ویلي دي چې ښایي سیمه ورسره لا بې ثباته شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف وویل په دې کې شک نشته چې دغه پریکړه به په تېره بیا د منځني ختیځ د لانجې د هواري او هم په ټوله کې د سوریې د سیاسي حل لارې پر فضا منفي اغېز وکړي. پیسکوف وویل ولسمشر پوتین به پر دې موضوع خپل ساری د لبنان له ولسمشر میشل اون سره چې سه شنبه په کرملین کې ګوري خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې له سوریې څخه لاندې کړي د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت وپېژندلې. اسرائیل وروسته په 1991 کال دا سیمه له خپلې خاورې سره ملحق کړ چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوالو تر اوسه هغه د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت نه و پېژندلې. ترامپ تر دې مخکې تیر کال بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژندلی و چې د فلسطینیانو او عربانو په ګډون یې د نړیوالو قهر او غوسه راپارولې وه. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د هېواد د ولسمشر حسن روحاني له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي هیڅوک د دې تصور نشي کولی چې په امریکا کې د داسې یو کس رامخې ته شي چې د یو بل هېواد خاوره یو بل اشغالګر هېواد ته ورکړي. روحاني ویلي چې دغه اقدام په دې پیړۍ کې ساری نه لري. څلورو عربي هیوادونو سعودي عربستان، بحرین، قطر او کویت چې څلورو واړه په سیمه کې د واشنگتن نږدې متحدین دي او په خپلو خاورو کې امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی د امریکا دغه اقدام غندلی دی. سعودي عربستان په هغه بیان کې چې د دې هیواد دولتي خبري آژانس اس پی ای سې شنبه خبر کړی د امریکایي ادارې لخوا دغه اعلان رد او هغه غندلی دی. سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه اقدام به په منځني ختیځ کې د سولې، امنیت او ثبات پر روانو هڅو ډېر منفي اغېز وکړي. کویت پر دغه اقدام پر نارضایتي سربیره هغه خوشینونکي بللی او بحرین بیا ویلي چې د جولان لوړې اشغال شوې د سوری خاوره بولي. قطر هم له اسرائیل غوښتي دي چې د جولان د لوړو اشغال د پای ته ورسوي او نړیوال پریکړه لیکونه دې عملي کړي. د سوریې د دولتي خبري آژانس سانا د راپور له مخې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت چې په اته کلنه کورنۍ جګړه کې له هغې وسلوالو او سخت دریځو سره په جګړه کې ښکیل دی، د امریکا دغه اقدام د سوریې پر ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت بربند تیری بللی دی. د راپور له مخې په زرګونو کسان د سوریې په څو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو او د ټرمپ د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. یوازنی هېواد چې د واشنگتن دغه پریکړې ستایلې اسرائیل دی چې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې د جولان پر لوړو کنټرول لري.
ومردل چې روسي ایران او ځینو عرب هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني بللې چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه پر رسمیت پیژندلې دي. ایران هم د امریکا دغه اقدام په اوسنۍ پیړۍ کې بې ساری بللې او د امریکا ملاتړو څلورو عرب هیوادونو هم د امریکا دغه اقدام غندنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال احضار کړی او له اسلام آباد څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر وروستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې او اروپا په سفر وتلی دی. په دایکنډي کې د هغه 12 کلن هلک مړی موندل سوی چې تېره اونۍ اختطاف سوی و. په ایران کې د سخت بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیر د 200 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 15 کسانو او بنسټونو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته تر 1 میلیارد څخه د زیاتو ډالرو د انتقال په خاطر بندیزونه لګولی دي. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه.
نوم مې بيبي هوا ده.
بيبي هوا ده اوس په څه کار بوخته؟
دا اوس په دې کار بوخته يم، حياتي باندې خامک میزده ده، لاسي خامک چې کوي او کورشنیل میزده ده، نور رقم تر رقم ته درزونه میزده دي او لږ زره حياتي مخبل په کور کې میزده و. دلته چې میزان شاملو اوس دې دلته ښه پوره حيات يم.
څومره ام دې حياتي دې ژوند بدل کړی دی؟
ډیر تغیرات زما ژوند کې راوسته دي، ولی چې زه تر کور نه دې زیا فوري راځم لکه تفریح چې کوم.
کوم پیسې چې په دې خیاطۍ لاس ته راوړې هغه په څه لګی؟
هغه بیا خپلې مور ته ورکوم. مور مې بیا وایي چې دا شی پرې واخله، خپل په خوښه باندې دی یو شی پرې واخله. اول د مور نه مې اجازه اخلم، بیرته بیا پندې خیاطۍ لګوم.
درس تم ویلی دی که نه دی ویلی؟
نه، مکتب مې نه دی ویلی، مدرسه مې ویلی ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درس سره، خو د کورنۍ مشکل دی.
اجازه نه درکوي که نه؟ کوم بل
نه اجازه راته راکوي، وایي هر رقم ته چېرته دې ځان ورسوه. خو داسې ژوند هم لږ ذره تغیره دی، او مور و پلار چې مې دواړه بې سواده دي په وطن کې دي، او زه دلته د خیاطۍ دپاره راغلی یم، او داسې پیسې م نه لري چې ما ته ووایي چې ته داسې د بې سوادي کورسونه ووایه، وس هم نه کېږي که نه. اجازه راته راکوي.
مور و پلار یې ته ویل چې په وطن کې دی، هلته هم کور دی؟
هو، هلته هم کور دی. نور کاکاګان مې دلته په ښار کې کابل کې ژوند کوي، زما پلار او درې نور کاکاګان مې په تګاو کې ژوند کوي کاپیسا کې. او هلته چې د طالبان ګډوډي ده، د جنو مکتب نشته دی، او چا چې لږ لاس رسیږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري. زما دوه ورونه دي، هغه دومره غټان نه دي، برابر دي، نو کورنۍ وضعیت هم ځکه خراب. کوم وخت غوړې نه یي، غوړې نه یي، لکه چای بوره دې شیانو ته هم بیا پیسې ورکوم، یا میلمه راشي ترکاري یو شی راغواړم د هغې ته هم زه پیسې ورکوم. او هغې ته مې دا پیغام دی چې خپل ژوند ته دې یعنی خپله پرمختګ وکړي، یا که بې سواده یي، مکتب ته نشي تللی، د کورنۍ مشکل پری اجازه نه ورکوي، بیا دغسې خیاطي کې دې زاره چې په ایجاب کې دې ځي، په ایجاب کې دې راځي. ډېره مننه.
ایچ پی شرکت یو نوې وسیله جوړ کړې چې زیاتې اسانتیا ولري. نور لیسمت څاروان ناوري.
ایچ پی کمپنی یو نوی هیډسیټ جوړ کړی چې ډیر سپک دی او له وینډوز آپریشن سیستم سره ستونزې نه لري. دا هیډسیټ ریورب نومیږي او د دې لپاره سپک ډیزاین شوی چې غاړه ستړې نشي. ریورب په دو ماډلونو کې جوړ شوی. د یو بیا 509 نیوي ډالر ده، او بل چې د مسلکي خلکو لپاره طراحي شوی 609 ډالر ده. لدې هډسیټ سره یو جلا څه باندې 0.5 متره سیم او ماسک هم شامل دي. ایچ پی تر اوسه پورې دا هیډ سیټونه بازار ته نه دی راایستلي. ایچ پی وایي چې په اپریل میاشت کې به یې بازار ته راوباسي، خو ویل شوي چې وزنې د بلوتوت له لارې کنټرولېدای شي.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې تر اتو بجو دوام کوي، له مصطفی صدیقي نه واورئ. ښه راغلاست.